السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دی. خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یوه ښه ورځ مو پیل تیره کړې وي دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. له امریکا غږ او بی بی سي وروسته طالبانو د دویچ ویلې یا آلمان غږ په ټلویزیوني خپرونو هم افغانستان کې بندیز ولګوه. دا خبره د دویچ ویلې پښتو څانګې نن دوشنبه پر خپله ویبپاڼه کړې ده او ویلي دي چې نور به تلو آریانا او شمشاد ټلویزیونونه د دوی خپرونې بیا نشي خپرولی. تر دې وړاندې طالبانو د بی بی سي او دغه راز امریکا غږ پر ټلویزیوني خپرونو هم بندیز لګولی و. د طالبانو د دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار ولایت کې له یوه قاچاق وړونکي څخه څلور دیرش میله سپکه او درنه وسله نیولې ده. د طالبانو دفاع وزارت همدا شېبه په یوه اعلامیه کې وویل چې دغه کس غوښتل چې دا درنه او سپکه وسله پاکستان ته ولېږدوي. د اوکراین یو سیاستوال او د مذاکره کوونکي هیئت مشر ډیوډ ارا خامیا وایي په پام کې ده چې د روسیې او اوکراین د استازو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو نن دوشنبه په ترکیه کې پیل شي. خو د روسیې د مذاکراتي ډلې مشر ولادیمیر میدینسکی په خپل ټلګرام کې ویلي چې دغو خبرو ته سبا او بل ورځ په پام کې نیول شوی. د اوکراین د کلابند شوي ښار ماریوپول ښاروال بیا وایي دغه ښار کې د روسیې د یرغل له پایله تر اوسه زرګونه کسان وژل شوي او 2600 هستوګنیزې ودانۍ نړېدلې دي. وادیم بویخینکو ویلي روسي ځواکونه د ماریوپول گاوند کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري او د ښار زړه ته د نږدې کېدو په حال کې دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسي مرکزي بانک، حکومت او گازپروم شرکت ته لارښوونه کړې چې په غیر ملګرو هیوادونو د روبلو په بدل کې د گازو د پلورلو طرحه د مارچ تر وروستۍ نیټې نهایي کړي. د روسیې په غیر ملګرو هیوادونو کې د اروپای ټولنې ټول غړي هیوادونه شاملېږي. فرانس پریس اجانس بیا د جرمني چارواکو په حواله ویلي په روبلو د روسیې د ګازو پیرل به جی او هیوادونو ته د منلو نه وي. په جی او یا د نړۍ په وسترو اقتصادي هیوادونو کې کاناډا، امریکا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او جاپان شامل دي. دا خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شي. په افغانستان کې د امریکا غږ او بی بی سي د ټلویزیوني خبرونو بندیدو ته خبرګونونه پراخ شوي.
یوازې دا نړیوال نشرات وو چې حقایق خلکو ته رسوه. متاسفانه طالبان دغه لار هم بند کړ.
د بیان ازادي پر اصل د دې اقدام اغیز څه کېدای شي؟
دا د بیان د ازادي لپاره، معلوماتو د آزاد چرخېشلو لپاره غټ چینل بندیږي او خلک معلوماتي خلا کې واقع کیږي.
طالبانو په پارکونو کې ښځو او نارینه وو ته جلا ورځې ټاکلې. دوی وایي سړی د پارک تر دروازې له ښځو سره راتلای شي.
پته یو کیلومتر نه ورسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشته کولی. داسې مونږ ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشي راتلای. تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خوشی کړي.
د روسیې او اوکراین مرکچان ترکیه کې جرګه کیږي. په دې اړه وروستای حال درکوو. نو راپورونه هم شته. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دا دی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بی بی سي او امریکا غک پر ټلویزیونی خبرونو بندیز د بیلابیلو لوریو خبرګونونه پارولې دي. نن د ویچ ویلې آلمان غک ټلویزیون هم ویل چې د دوی ټلویزیونی خبرونه هم په افغانستان کې بند شوي او هلته محلي ټلویزیونونه نور نشي کولای چې د دوی خبرونه بیا خپرې کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو چې د دغو رسنیو مینوال وو د طالبانو لخوا پر دې پریکړې غبرګون ښودلې او خواشینی یې څرګنده کړې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو دوام خدای خیر تر ټولو سخت وبلل شي. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي په افغانستان کې د طالبانو لوري د نړیوالو رسنیو د بندیز پریکړې سخت نه هلي کړې دي. دوی وایي ورلمخه په دې هواد کې په کورنۍ او رسنیو محدودیتونه زیات شوي او همدا نړیوالې رسنۍ وچې له سانسور پرته حقایق بیانول. د کابل اوسیدونکو کریم ازادي راډیو ته ویل
یوازې دا نړیوال نشرات چې حقایق خلکو ته رسو خو متاسفانه طالبان دغه لار هم بند ک زه دغه سچې طالبان غوړي دغه پر خلاف ارزو لرم چې اورز د مشکل حل شي
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته نظر لري او له طالبانو غواړي چې د دغه رسنیو په وړاندې د بندیزونو پریکړه بیرته واخلي د اوروزګان او کونړ اوسیدونکو میرزا ولی او هارون داد
د ډیر بد احساس لرم چې دا خبرونه به د کلیجه 5 ډیر حقایق او دقیق معلومات لاسته راوړل دا خو نو اصلا طالبان د بیان پر ازادۍ باندې بریټ کړی دی او دغه یعنی د ولس چپول دی
نو په دې باندې واقعا منګه خوشنۍ شوی یو دا د سې خبرونه به دوی وړاندې کولې چې هغه د تعلیم په برخه کې وي وخت پر وخت خلک د افغانستان د حالاتو نوم خبرې دل
طالبانو په یو تازه اقدام کې امریکا غږ او بي بي سي وروسته په افغانستان کې د ویچ ویلی المان غږ پر ټلویزیونی خبرونه چې د افغانستان د بیلابلو خصوصي ټلویزیونونو لاري خبرونه کولې بندیز ولګوه دا خبره د ویچویلی پښتو سانګینن دوشنبه پر خپل ویب پاڼه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازوالۍ پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د طالبانو لوري د افغانانو په وړاندې یو بل ظالمانه عمل دی په کور دننه د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو هم د طالبانو د غپریکړه غندلې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیزو بنسټونو فدراسیون په یو خبره کړي اعلان کې لیکلی دی چې په نږدې تیر یو میاشت کې د خبريالانو پر وړاندې لښلو ډيري د تاوتریخوالي پیښې شوې په اعلان کې راغلي چې د رسنیو په وړاندې له یو خوا اقتصادي ستونزې او له بل خوا نقالونه چلند او پرې محدودیت لګول په افغانستان کې د هر ورځې په تیرېدو سره د بیان د ازادۍ وضعیت ترنګلې کوي په ورته وخت کې د آزادو خبريالانو د ټولنې اجرایی رئیس حجت الله مجددي د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل پریکړه دې بیرته واخلي
کله چې رسنۍ نړیوال رسنۍ بندېږي نو طبیعي ده چې افغانستان د نړۍ سره ارتباطات قطع کیږي زموږ غوښتنه دا ده چې دغه لړۍ بیرته فعال شي
که څه هم طالبانو په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او زموږ له بار بار اړیکو سره هم ویاندویان په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول خو مخکې د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي د بي بي سي او امریکا غږ د ټلویزیونی خبرونو بندیدل تایید کړیو د تیر 2021 کال د اگست لمیش راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلی ډیر خبري اعلان د هیواد وتلی او ډیر رسنۍ هم بند شوي چې اقتصادي ستونزې او د طالبانو لوري محدودیتونه یې اصلي لاملونه بلل شوي د افغانستان د خبر اعلان او رسنیزو بنسټونو فدراسیون څو ورځې مخکې وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د شپږ سوه درویشت افغان رسنۍ ولډلې درې سوه اتلس باندې او له 2500 ډیر خبري اعلان بېدندو شوي دي
و موریدل چې په افغانستان کې پر نړیوالو ټلویزیونی خبرونو د کړۍ تنګیدو یو شمیر عام افغانان د خبري اعلانو ملاتړي بنسټونه او نړیوالې ادارې اندېښمنې کړې دي دا یوازې نړیوال رسنۍ نه دي چې د محدودیتونو ښکار شوی بلکې په کندهار کې پر یوې محلي رسنۍ هم چاپه وهل شوی او د دغه رادیو درې همکاران طالبانو لزان سره بیولې دي دا رادیو د ملت غږ په نوم له څو کلونو راهیسې خپرونې لري چې اوس مسؤلین وایي طالبانو د موسیقۍ د خپرېدو په غبرګون کې داسې کار ورسره کړی تفصیل په دې راپور کې اورو
د ملت ژغ په نوم د یوې محلي راډیو مسول بسم الله وطن دوست وایي نن سهار د کندهار ښار په دوه ناحیه کې طالبان د دغه راډیو دفتر ته ورغلي او د راډیو د خبرونو د بندیز ترڅنګ د دې راډیو درې همکاران لزان سره بيولي د وطن دوست په خبره د طالبانو استخباراتو تیر ورځ د کندهار د محلي رسنیو مسولان ورغشتي وو او ورته ویلي و چې پر رسنیو کې پر سندرو مطلق بندیز دی او په دوه ساعتونو کې باید سندري بند کړي کنه د سخت چلند سره به مخ شي
شاوخه یو سات مخ کې استخبارات کسان راغلي دي زموږ پر رادیو ملت ژغ باندې چاپولې ده زما درې همکاران لزان سره بيولې دي عبد الفرید علیزی د نیوز مسول دي مهربان تخنیکار دي او رحیم الله نوري پروډوسر رادیو هم بند کړی ده دا دوی د هغې موضوع په خبرګون کې کړی دي دا کار چې پرون یې موږ د لس رسنیو مسولینو غوښتي ورته ویل چې په رسنیو کې تر نن وروسته مطلق موسیقي بنده ده باید خپره نه سي او موږ ته د دوه ساعتونو لپاره وخت راکړ چې که په دوه ساعته کې مو بند نه کړو نو بیا موږ بل اقدام کوو همدا هم وویل چې کېدای ستاسو په رسنیو باندې چاپه وول سي
طالبانو په رسمي ډول په رسنیو کې د موسیقي د بندیز په اړه خپل دریز نه دی څرګند کړی دا په داسې حال کې ده چې د میرویس اتل په نوم د کندهار یو بل سیمه ییز خبريال په دې تور چې د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته شونځیو پر تړلو یې اعتراض کاوه د تیرو دوو ورځو راهیسې د طالبانو په توقیف کې دی د دغه خبريال مور تیر ورځ د ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غشتي و چې زوی یې ورخوش کړی.
په کندهار کې مو په یوه محلي رسنۍ د طالبانو د چاپی په اړه راپور اوریدل، له هغه مخکې مو اوریدل چې طالبانو د امریکا غاګ او د غراز بی بی سی او آلمان غاګ له ټلویزیونی چینلونو سره هم ورته چلان کړی دی. د حقوقي خبرونو په افغانستان کې بندیزونه لګولې دي. دا ټول فشارونه په سمانه همدا پښتنه مې د مرکې په پایل کې د افغان ژورنالستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا لغړی ضیا بومیان وکړه.
په ټوله کې دا د بیان د ازادي لپاره او د معلوماتو د آزاد چرخش او خلکو ته د معلوماتو د رسولو لپاره یو غټ چینل یا تونل بندیږي او خلک په یو معلوماتي خلا کې واقع کیږي چې معلومات ته لاسرسی د پخوانیو نافذه قوانینو او د بشري نړیوالو کودونو او اسنادو چې افغانستان هم ورسره الحاق کړی ده د دې په ضد یو عمل ده چې زه فکر کوم په میلیونونو انسانان د معلوماتو ته د لاسرسي ستونزې سره مخامخ کیږي او یا معلومات نه ورته رسیږي.
بله بومیان صاحب، پوښتنه دا ده چې طالبان ولې دا بندوي سره لدی چې لسګونه نور رسنۍ لا هم په افغانستان کې فعالیت لري؟
مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې دیننه کومې رسنۍ چې کار کوي، تاسو وګورئ چې ایډیټوریال برخه یا پالیسی میکر برخه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ده او طالبان مستقیم او غیر مستقیم شکل کولای شي چې د دغو رسنیو د نشراتو په څرنګوالي باندې اغیزه ولري او یا مخکې له نشراتو نه هغه سانسور پر باندې اعمال کاندي. اما د بی بی سی او امریکا غاګ رسنۍ چون ایډیټوریال برخه د طالبانو له ولکې نه لری و کولای سولای چې په آزاد توګه باندې خپل نشراتي پالیسی تنفیز کاندي او هغه تعقیب کاندي او تر ډیر حد د ډیر سنیو هغه د باس میلمانه معمولا لداسي سیمونه به و چې ګوا کې هغه به د افغانستان د طالبانو لولکین لری و یا به لاسرسی نه لری و نو کېدلی سولای چې وقایع او حوادث په بې پرې ډول آزاد ډول باندې تحلیل ارزیابي او خلکو ته یو عامه تنویر ورکړي.
او به راځي په دې لږ بحث وکړو چې وخت کم ده چې امریکا او بریتانیا چې تقریبا د افغانستان د پخوانی حکومت له ملاتړو ګڼل کېده اوس هم طالبان هیله لري چې ورسره په بشري برخو کې مرستې وکړي. دغه ډول اقدامات چې طالبان راځي امریکایي یا بریتانیي رسنۍ ټلویزیوني رسنۍ بندوي د دغو حکومتونو په پالیسیو به څه اغیز وکړي د طالبانو په وړاندې؟
ښایي دغه عمل د طالبانو له خوا نه یو عکس العملي عمل هم وشي. له تقریبا 8-1 ساعت مخکې له دې قضیې نه د طالبانو او د امریکایي مقاماتو ترمنځ چې په دوحه کې کېدونکې ناسته وه، پلان سوی ناسته وه، هغه په یو جانبه ډول باندې امریکایانو تر دې عنوان لاندې چې ګواکې دوی مکتبونه د نجونو بند کړي دي دا یې لغوه کړله. او زه فکر کوم تر ډېره حده به دا طالبانو د یو فشار د وسیلې په حیث باندې کارولي تر څو دوی ته وښیي چې که چیرې تاسې کولی شئ په ځینو مسایلو باندې تمرکز وکوي او هغه منحیث فشار د وسیلې په موږ باندې وکاروي، موږ هم کولی شو چې د فشار وسایل په تاسې باندې لرو او هغه به اعمال کو. اما زه فکر کوم چې دا مسله له دې نه مرغې خواته ځي. ښایي دا هم فرضیه ده چې د کابلوف او د چین د بهرنیو چارو د وزیر راتګ هم دلته یو مسله کېدلی شي. مسکو هم په ورته پرېکړو باندې لاس پورې کړ چې ځینې رسنۍ محدودې کړلې نشراتي یې وویستل له روسیې نه، او دغه هم روسیه خپله د نفوس ساحه بولي، چین یې خپله د نفوس ساحه بولي.
د افغان ژورنالستانو د ملاتړ فدراسیون د رهبری شورا غړی ضیا بومیاو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبانو پرون پارکونو ته هم د نارینه وو او خزو په تګ بندیز ولګوه، خو وی ویل چې خزه په جلا او نارینه په جلا ورځو کولای شي چې پارکونو ته ولاړ شي. یو شمیر کورنۍ وایي چې د د طالبانو دی پریکړې د کورنیو د تګ مخه پارکونو ته نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي ملي ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تګ پاړه د خپلې تازه خبرې کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کې وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې خزي کولای سي چې له محرم پرته هم پارکونو ته ولاړ سي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت بیان محمد صادق عاکف ازادي رادیو ته وویل
اته وی کیلومتر نه ورسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشته لري داسې مونږ دی ویلي چې لکور هم بغیر محرم نشي راتللی او دلته هم کالج تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکري باندې ادور ته انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میلاد ځایونو او پارکونو مسولین دي د ښځو او نارینهو د ورتګ ورځې جلا کړي. د دې اعلامې په یوه برخه کې راغلي چې یک شنبه دوشنبه او سه شنبه د یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو ته دورتک اجازه ورنکړي او د چهار شمې پنځ شمې جمعې او شمې پورز دی بیا د نارینه لپاره ځانګړي سي. خو دغه میلا ځایونو او پارکونو ته دورتک لپاره کورنۍ ته چې دی وی کورنۍ خزي او نارینه پکې شامل وي کومه ورځ نه ده مشخصه سوي. مخکې تر دې ایوازې د کابل باغ زنانه ته خزي له نارینه پرته تللي. نورو پارکونو کې د کورنۍ ورځې وي چې دوی د خپل کورنۍ او نارینه سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځازای پارک کې د دوشنبه په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو کې که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خو وایي چې دوی غواړي چې د خپل کورنۍ او نارینه غړو سره یو ځای پارکونو او میلا ځایونو ته ولاړ سي. د کابل ښار یو اوسیدونکي فروزان دا زی وویل
دې اوقب د سنوي چې په مرور د زمان دوی د قیدت زیات کی او دلته د خزو په مجموع کې د خزنه او کورنۍ لپاره دوی منفي تګلارې هم رامنځته کی.
اغلی دا وځي وايي افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ خزو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې خارې وبله اوسیدونکو کې تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګټ تګ اجازه ورکړي.
باید فامیل ها هم چرانه اجازه داشته باشه که
کورنۍ ته هم باید د دې پارکونو او میلا ځایونو ته د ګټ تګ اجازه ورکړل شي. هر څوک غواړي خپل کورنۍ سره د خپل تفریح وخت په خوشحالي تیر کړي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په خپل اعلامیه کې د کابل اړوند سیاحتي ځایونو لکه د پغمان دره، شکر دره، د استالف دره او ځینو نورو ځایونو ته چې ښځې له خپلو کورنیو سره هلته ځي ویلي دي چې ښځې باید اسلامي حجاب مراد او له پردیو نارینهو سره خبرې ونه کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې د ښځو څانګې مشرې هی دربار په خپل ټویټر پاڼه د دې اعلامیې په اړه غبرګون کې کورنیو ته پارکونو ته د تګ د نه اجازې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا په دې معنی ده چې طالبان هڅه کوي پارکونو ته د کورنیو د تګ مخ ونیسي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له روسي سره پر روانو خبرو کې د اوکرين پر ارضي تمامیت ټینګار کوي.
ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د ترکیه د خبرو په درشل کې 13 شپه نه وخت په یو وینا کې ویل چې له روسي سره په خبرو کې د دل لومړی توپ به د اوکرين د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت خوندیتوب وي. د اوکرين او روسي مرکچیانو تایید کړي چې نن یا سبا به مخامخ خبرې سره وکړي، که څه هم تر اوسه کار نه ده چې دا خبرې به پیل شي. زيلنسکي ویل چې اوکرين پرېختیا او بیل ځنډ سوله غواړي او د ترکیه په خبرو کې دا فرصت رامنځته شوی او اړتیا هم شته. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې دا ومنله چې د دې خبرو کوربتوب وکړي. د ترکیه د ولسمشر دفتر وایي چې اردوغان په دې خبرو کې د اوربند او د بشري وضعیت د ښېګڼې غوښتنه وکړه. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل یوه میاشت ووته، خو روسي ځواکونو تر دې دمه یو لوی ښار هم نه دی نیولی. د جمعې په ورځ روسیې له خپلو پلانونو څخه په شاتګ اعلان کړ او ویې ویل چې له دې وروسته به یې پاملرنه د دونباس سیمې خوندي کولو ته وي. دونباس هغه سیمه ده چې روسپلاو بلتونپالو په تیرو 8 کلونو کې د اوکراین د پوځ پر ضد جګړې پکې کولې. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل چې په اوکراین کې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسي ځواکونو د موقعیتونو بدلون د جګړې په ډګر کې د پام وړ اغیز نه دی پریښی، خو زیاتوي چې له دې سره سره روسیې په جنوب کې د ماریوپول ښار په شاوخوا کې ډېرې سیمې لاندې کړې دي. په همدې حال کې د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف جنوبی او شمالی کوریا د مثال په توګه یاد کړل او پر روسیې تور ولګاو چې غواړي اوکراین په دوو برخو وویشي. خو بودانوف په هغه بیان کې چې د دفاع وزارت لخوا خبر شو خبرداري ورکړ چې اوکراینیان به د چریکی جګړو په وسیله دا پلان شند کړي.
او د دغه خبری مجلې په پاته څو شیبو کې هم زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
السلام علیکم. د خبرونه د برخه تخرغلست سره لدی چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې د امنیت د ټینګښت خبره کوي، خو په عین حال کې د وسلو د جواز د ورکړې بهیر هم پیل کړی دی. ځینې شنون کې دا یو ښه ګام بولي او وایي یو شمیر خلک د ځان د خوندیتوب لپاره وسلې ته اړتیا لري، خو ځینې نور بیا دا د ناامنۍ نښه ګڼي.
په افغانستان کې د غیر قانوني وسلو د شتونو استعمال موضوع لډیر په خاره هيسي دی ویجدي اندېخني په توګه مطرح ده. سره لدی چې په تیر جمهوریت نظام کې هم په پلازمینه کابل او ولایتونو کې خلکو سره غیر قانوني وسلې موجود او د قانوني کېدو لپاره هڅې شوې وي، خو له سیاسي بدلون وروسته پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د هغو کسانو لخوا چې ځان خوندي نه بولي یو ځل بیا د وسلو د قانوني ساتنې لپاره هڅې پیل شوې. د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت په یو تازه اقدام کې سوداګرو، صرافانو، شرکتونو، کمپنیو او هغه عادي وګړو ته چې غواړي قانوني وسلې ولري د لایسنس او یا د وسلو د جواز د ورکړې بهیر بیا پیل کړي. اوس چې د طالبانو د کورنۍ او چارو وزارت دغه بهیر بیا پیل کړي، خلګي پاړه ویشلې نظرونه لري. د کابل ښار وسیدونکو احمد الهام وای طالبان له یوې خوا د پوره امنیت خبره کوي او له بلې خوا خلکو ته د وسلو د ساتلو جواز ورکوي.
دا چې د امارت اسلامي مسولین وایي چې په ټول هیواد کې امنیت تامین دی او هیوادوال لیکم تشویش نه کوي، نو له بل پلوه به د کورنۍ چارو وزارت اعلان کوي چې موږ هغه کسان چې سلا او ضرورت ولري د یو مقدار پیسو په مقابل کې دوی ته جواز ورکوي، دوی کولی شي سلا وګرځي. نو دغه یو ډول ضد نقیص اندېښنې د هیوادوالو ترمنځ راپارولې. له بل پلوه هغه امنیت هم هغسې چې تقاضا ده هغسې نه دی تامین شوی.
د کندوز ولایت وسیدونکو خالد بیا د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت دې اقدام هر کلی کوي.
کورنۍ چارو وزارت دغه نوې اقدام چې هر هغه څوک چې غواړي سلا ولري یا سلا واخلي یا هم زری موټر، دوی باید د نوي قانون په اساس مثلا باید جواز ولري. دا یو ډېر ښه اقدام دی. د یو افغان په حیث خپل هم ډېر خوښ یم په دې اقدام باندې، اما دې نه زما ډېره هیله دا ده چې د امنیت په بحث کې نور هم کار وسي چې ترڅو دغه سلا او بعض مهمات ضرورت نه سي.
خود طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت به د خلکو اندېښنو ته په جواب کې وایي چې د وسلې جوازونه به هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شوی وي. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل.
افغانستان کې الحمدلله امنیت به خدای ډاډ ورده زری گاډي او وسله د دې لپاره نه ورکول کیږي. خدای نه کړ دلته امنیت نشته، دلته امنیت خوندي ده الحمدلله. زه که تاسو وګورئ د دنیا په ډیرو پرمختللو ملکونو لکه امریکا، برتانیا، اروپایي هیوادونو کې شتمنو خلکو ته دا وسله ورکول کیږي د دوی د ډاډ په خاطر باندې. دلته وسله هغه چاته ورکول کیږي چې له هغه پوره ډاډ ترلاسه شي، اطمینان ترلاسه شي، بیا ورکول کیږي.
ښاغلی ټکور وایي هر هغه چاته چې د وسلې جواز ورکول کیږي په هغه به پوره کنټرول موجود وي. د یادونې ده چې غلا، شوکې، انسان تښتونه، هدفي وژنې او داسې نور جنایي جرمونه هم په تیر حکومت کې او هم اوس د خلکو لخوا د غیر قانوني وسلو اصلي لاملونه یادېدل او یادېږي. د چارو کتونکي داود مایر د طالبانو حکومت لخوا د وسلو د جواز پروسې پیل ته په اشاره سره له دې ګامه هرکلی کوي او وایي چې د جرایمو د صفر راښکته کولو لپاره دا یو خلاره ده.
د ما په نظر دا مسله د امنیتي مسله سره متضاد نه ده. قانونمند کله چې یو فرد سلا اخلي د ګوته اخیستل کیږي، هلته دوی نه تضمین اخیستل کیږي، دوی یو اندازه مبلغ د مالیه په شکل ورکول کیږي چې د اقتصادي بوده کور کوي.
پر افغانستان د طالبانو تربیه ځله واکمنېدو وروسته له حکومت له شاوخوا 15 میاشتو په تیرېدو سره دوی په پلازمینه کابل او یو شمیر شمالي ولایتونو کې عمومي تلاشي پیل کړي. سره لدی چې د طالبانو دغه چاره لګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مل وه، خو دوی دغه بهیر تر سره او حکومت د سلګونه میله سپکو درنو غیر قانوني وسلو د نیونې ادعا وکړه. دا چې په دقیق ډول په افغانستان کې په تیر جمهوری نظام کې څومره غیر قانوني وسله موجوده وه او اوس په کوم شمیر لاپاتې او نه ده ټوله شوې، نه د مخکینی حکومت او نه هم د طالبانو د حکومت چارواکو په اړه څه ویلي دي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
تا طالبان چې یو وخت د بودا مجسمه ویجاړې کړې وي اوس د بودا د هغو مجسمو ساتنه کوي چې د لوګر د عینک د مسعود کان په سیمه کې د کیندنو پر مهال موندل شوی. د طالبان حکومت او پخوانیو دولتونو خپل ډېرې هیلې په دې او نورو قانونو پورې غوټه کړې دي او باور لري چې د دې او د هیواد د نورو طبیعي زیرمو د استخراج له لارې ترلاسه کیدونکي عواید به د افغانستان ډیری اقتصادي ستونزې اوارې کړي. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
حکیم الله مبارز د طالبانو د هغې قطعې مشر دی چې د لوګر د عینک د مسو د کان هغه لرغونې سیمه ساتي چې تر ځمکې لاندې کیندنو په مهال پکې د بودا مجسمې او د بودا د وخت نور آثار موندل شوي دي. مبارز چې مخکې وسله والو په همدې سیمه کې د امنیت لپاره ګمارل شو د پخواني حکومت پر ساتونکو بریدونه کول، اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د دغو آثارو ساتنه دوی او چینایانو ته ډېره مهمه ده. دی وایي د سیمې د امنیت په خوندي کېدو سره به دې ته لاره هواره شي چې د چین د میلیارډونو ډالرو پانګونه راجلب شي. ښاغلی مبارز وایي کله چې تیر کال د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه تسلیم شول نو د سمدستي د سیمې ته ځان ورسو چې هغه خوندي کړي. د لوګر د عینک د مسو د کان قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت په مهال په 2008 کال د چین له دولتي ام سي سي کمپنۍ سره د ډیر شکلونو په مخ لاسلیک شوی دی، خو چینایانو ظاهرا د لوجستیکي او امنیتي ستونزو له امله په 2014 کال د دې کان چې ظرفیت یې 12 میلیون ټونه مس اټکل شوی د کیندنو چارې ودرولې او له افغانستان ووتل. اوس چې طالبان بیرته پر افغانستان واکمن شوي، چین د دغه کان په ګډون د افغانستان تر ځمکې لاندې زیرمو کې پانګونې ته ډېره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته کابل ته په خپل لومړني سفر کې له طالب چارواکو سره په لیدنو کتنو کې په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې خپل هیواد چمتووالی څرګند کړ. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د طالبانو د قانون وزیر شهاب الدین دلاور هم هڅې پیل کړې چې د چین دولتي کمپنۍ بیرته افغانستان ته راوګرځوي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر زاید رشیدی وایي چینایي کمپنۍ اوسنی وضعیت د ځان لپاره ایډیال بولي ځکه نړیوال سیالان نشته او حکومت هم کلک ملاتړ کوي. ټاکل شوی چې د ایم سی سی کمپنۍ یوه تخنیکي کمیټه په راتلونکو اونیو کې کابل ته لاړه شي چې د لوګر د عینک د مسو د کان د استخراج د بیرته پیلولو په وړاندې پراته خنډونه لرې کړي. یوه عمده ستونزه هم له سیمې د بودایي آثارو لرې کول دي، خو ایم سی سی دغه راز هڅه کوي چې د شوي قرارداد په شرایطو له سره غور وشي. په تیره د مالیې د ټیټولو په برخه کې او هم چین هڅه کوي چې د هر یو ټن مسو د پلورلو په بدل کې حکومت د امتیاز حق چې اوس په سلو کې نږدې شل دی نیمایي ته راکم کړي. د شوي قرارداد له مخې به افغانستان په کال کې د 250 میلیون او 300 میلیون ډالرو ترمنځ عاید ترلاسه کوي او هم به د وخت یا اوږدوالي له پلوه 800 میلیون ډالر فیس ترلاسه کوي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې مو ستاسو اواز هم نه دی هیر کړی.
د عبدالواحد لوګر نه مې زنګ والی د ما غوښتنه له دولت نه دغه ده چې تیل باندې ټیکس وانخلي، په پارو باندې ټیکس وانخلي، چې زراعت په دغو شیانو ولاړ ده او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمي پیدا کړي وای، خلک للمي کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته پس ملده کوي؟ د زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمي ورکړي. بوس دی وخت د کرنې د ولاکه کال ته پښتو زر روپیه او بوجي غنم واخلي چې دا عالمي څوک کوي نو وای چې جگ دی بس قیامت دی او خلک للمي نه کوي. باید په تیلو په غو باندې بيخي به ټیکس وانه خېتل شي، په پارو باندې او په تیلو باندې. دا خو د ټول افغانان په خو درې ټول د قانون په خو درې
د جنامت خبره کوم. ریډیو درې خبرې داسې مهمې خبرې ده کوم چې پسپاتیز بسره سوم د دغه موسسات په برابر د موسسات مستحق خلکو ته نه رسېږي. ور ملکان توجه کول بیا طالبان خپله توجه کوي او دغه د وزو مشران یې خپل پر قریبانو باندې توجه کوي. یو ور پیسې رالی چې دغه پیسې د شهیدانو دي او د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي هېچا ته نه دي ورکړي. یو نفر دی زه شهید شو اته رښتینی هنداریه ما د دولت یې دیوال سپاکي نه پیسې چا ورته ورکړي نه یې کارت چا ورته ورکړي او نور داسې خلک څه چې دوی څلور کارتونه ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو لوړ مقامات څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دا خبرې وکړو.
ګران ورور دغه د لغمان ولایت کې دی کې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشو کوي جاتي، خلک خپل بچي خارسي جاتي، کومکونه شرایط د ملک سره کېږي، ملک خپل خپلوانو سره کېږي، د انجینر خپل خپلوانو سره کېږي، د لندن او د ډالر هغه سره هغه کېږي، لندن هم کومکونه کېږي. بېچاره مسکینه ډېر در په درجې اسلامي اماراتو نه دا هیله ده چې خدای ته توجه وکړي. آیا یو څوک راولېږي، آیا یو څوک چې پښتنه وکړي چې ورور سره روان دي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
لدې سره د دې برخې پای ته ورسیدو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.